یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د غرمنی خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوو. جمعه د سلواغی عدلوی 15مه د فبروري میاشتې څلرمه د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امري نن په ټویټر کې لیکلي د افغان ښځو د فعالانو غیر عادلانه نیونې باید پای ته ورسول سي. هغې د هغو راپورونو په عکس العمل کې دا خبره کړې چې ویل کېږي دوی ښځینه فعالانې پرون او وړمه ورځ له کابله لا درکه سوي او طالبانو د دوی په نیولو تورن سوي. تر دې مخکې هم ځینې ښځې له درکه سوي. د ملګرو ملتونو یو جګپړی چارواکی وایي دغه سازمان په افغانستان باندې نږدې 115 میلیونه ډالره لري، خو کار ورڅخه نسي اخیستلی ځکه چې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک افغانیو ته نسي تبادله کولی. د بنګلادیش کرکټ بورډ نن جمعه اعلان وکړ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روانې فبروري میاشتې په وروستیو کې د دریو یو ورځنیو او دوو شل اوره سیالیو لپاره بنګلادیش ته ولاړه سي. د افغانستان او بنګلادیش سیالۍ به د مارچ تر لومړیو پورې دوام وکړي. بلخوا د افغانستان تر 900 کلونو کم عمره لوبډله نن په نړیوال جام کې د دریم مقام ګټلو لپاره له استرالیا سره مسابقه لري. دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت مازدیګر 5:30 بجې پیلېږي. پښتون ژغورني غورځنګ وایي چې نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یوه غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهره کبی. غورځنګ دا اعلان پرون وروسته تر هغې وکړ چې په وینا یې تیره چهارشنبه د بلوچستان په قلعه سیف الله کې د غورځنګ پر موټرو ډزې وسوې. د پاکستان پولیسو تایید کړی چې د خیبر پښتونخوا په نوښار کې په یوه وسلول برید کې 2 سرتیري وژل سوي او 2 ټپیان دي. پولیسو په یوه بیان کې ویلي چې برید د پنجشنبه په ورځ د جلوزو ټانې په حدودو کې سوی. د پاکستاني طالبانو غورځنګ د حملې مسؤلیت منلی دی. د 2022 میلادي کال د اولمپیک ژمنۍ لوبې نن د چین پلازمینه پیکینګ کې پرانستل کیږي. چین هیله مند دی چې د دې مراسمو له پرانستلو سره به د کورونا وبا له خپرېدو او په چین کې د بشري حقونو له سرغړونو د نړیوالو پام په بله کړي. د ځینو خبرونو د تفصیل ترڅنګ په دې خبرونه کې پر ګڼو موضوعاتو راپورونه هم خپرو. او رچ د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امري له طالبانو نوې غوښتنه کړې.
رینا امري په خپل نننی ټویټ کې ویلي که طالبان له افغانانو او نړۍ مشروعیت غواړي نو هغوی باید د افغانانو بشري حقونو په تیره بیا ښځو او د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي.
دا هم وری چې د ماشوم ادبیات ملي بنسټ له تر ځند وروسته بیا فعالیت پیلوي.
ځینې کتابونه باندې کار وکړو، خود کتابونه بازار رسید څنګه چې مخکې د ماشومان د کتابونو بازار خو اوس فکر نه کوم چې هر څه اخیستونکي دی ولري.
د پښتون ژغورني غورځنګ غړي نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د اعتراضي لاریونونو پر مهال له حکومت خپلې غوښتنې مطرح کوي.
ټولنه به غوښتنه کوي چې دوی د پښتنو انساني حقوق محفوظ کړي.
په بل راپور کې اوري چې د داعش ډلې مشر په سوریه کې وژل شوی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی سي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره بندي سوي ښځینه فعالانې او د هغوی خپلوان خوشي کړي. رینا امري دا خبره نن په ټویټر کې کړې ده. جزئیات له صفي الله ستانګزینه.
د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د افغان ښځینه فعالانو غیر عادلانه نیونې باید ودرېږي. اغلی امیری د هغو راپورونو په غبرګون دا خبره کړې چې ویل کېږي دوه ښځینه فعالانې پرون وړمه ورځ له کابله لا درکه شوي او طالبان یې په اړه ګرم بلل شوي. رینا امیری په خپل نننی ټویټ کې ویلي که طالبان له افغانانو او نړۍ مشروعیت غواړي نو هغوی باید د افغانانو بشري حقونو په تیره بیا ښځو او د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زیاته کړي چې طالبان باید د ښځې او د هغوی خپلوان او نور فعالان ژر تر ژره خوشي کړي. یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت استازولۍ پرون ویلي چې په 24 ساعتونو کې له کابله دوه ښځینه فعالانې لادرکه شوي او دوی د طالبانو له کورنیو چارو وزارت په دې اړه د عاجلو معلوماتو غوښتنه کړې ده. زهرا محمدی او مرسلایار هغه دوه خزینه فعالانی دي چې د کابل په اعتراضي لاریونو کې برخه اخیستې وه او لپرونه تریتم شوي. تر دې مخکې هم شاوخوا څلور نور خزینه فعالان لادرکه شوي او ویل کېږي د طالبانو په بند کې دي. طالبانو رسما نه ده منلی چې دا خزینه فعالان له دوی سره بندیانې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دا ښځې اکثر بهر ته د تلو لپاره د ده په خبره د کیسونو جوړولو هڅې کوي.
عمردل چې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری له طالبانو د دوو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم د طالبانو له کورنیو چارو وزارت د دوو معترضو ښځو د نیول کېدو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دغه دوی ښځې تیره چهارشنبه او پرون پنجشنبه په کابل ښار کې نیول سوي دي.
زهرا محمدی د افغان خزو د یووالي او پیوستون ټیم مشره و چې د دې ټیم د غړو د معلوماتو پر بنسټ د پنځم په ورځ د کابل په سینما پامیر کې په خپل کلینیک کې نیول شوې او بیول شوې ده. یو شمیر معترض خزي ازادي رادیو ته تاییدوي چې د چهارشنبه په ورځ هم یو بل افغان معترض پیغله مرسل عیار هم نیول شوې ده. دوی وایي چې د مرسل عیار تر نیونې وروسته د هغې پلار هم نیول شوی دی. استاذه د افغان خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر پاڼه کې په طالبانو غږ چې دا ډول ناعادلانه توقیفونه ودروي. هغې لیکلي که طالبان له افغان ولس او نړۍ څخه مشروعیت غواړي نو دوی باید د بیان ازادۍ په ګډون د افغانانو بشري حقونو ته او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دغه ښځې د هغوی خپلوان او نورې فعالانې دوی باید ژر تر ژره خوشي کړي. یونما هم د پنجشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو له کورنیو چارو وزارت څخه په 24 ساعتونو کې د دوه معترضو نجونو د نیول کېدو په تړاو بیړنۍ معلومات غوښتي او یو ور بیا یې د نیول شویو معترضو ښځو او د هغوی د خپلوانو په خوشي کېدو ټینګار کړی. خو کابل ښار کې معترضه ښځه فوزیه وحدت وایي چې نړیوال باید په یو ټویټ بسنه ونه کړي او د افغان ښځو دغه ستونزې ته د تل لپاره د حل ټکی کېږدي. ګینې داسې ورته پیښې به ډېرې شي. هغه طالبانو ته په خطاب کې وایي
تاسو چې یو ښځه د هغه د کور څخه وباسي د هغه د کلینیک څخه وباسي د سرک له سر څخه نیسي حوزې ته وړي خومندني ته وړي امنیت ته وړي د کوم اصولو په اساس باندې وړي په کوم جرم یې وړي.
خود طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښځې خارج ته د تلو لپاره ځانته کیس جوړوي. کابل ښار کې یوه معترضه ښځه چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي
موږ د طالبانو څخه هیله کوو، غوښتنه کوو، هغه کسانو څخه هیله کوو چې په منطق باور لري او هغوی پوهیږي چې په یې ځای کې په زور او په تشدد حکومت کیدای نشي. هیله کوو چې هغه خویندې په دې نږدې وختو کې نیول شوي دي هغوی زر تر زره د بند څخه خلاص شي.
تر دې وړاندې څه د پاسه دوه اونۍ کېږي چې پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پریانی سره له درې خویندوی لادرک شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو یو جیک پوړی چارواکی وایي دغه سازمان په افغانستان باندې کې نږدې 1.5 میلیونه ډالر لري خو کار ورڅخه نسی اخیستلی ځکه چې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان باندې افغانیو ته نسی تبادله کولی. تفصیل له عصمت څاروان.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام رئیس عبدالله آلداداری وویل ملګرو ملتونو 1.5 میلیون ډالر افغانستان ته راوړي او په افغانستان انټرنیشنل بانک کې په دې ژمنه زیرمه کړي چې د افغانستان بانک یا د افغانستان مرکزی بانک پې په اوتومات ډول په افغانیو بدلوي خو دا کار ونه شو. د چې د بندیزونو یوې نړیوالې غونډې ته خبرې کولې زیاته کړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام هم 1.5 میلیون ډالره د افغانستان په نړیوال بانک کې بندې دي او پر افغانیو یې نشي بدلولی تر څو چې افغانۍ نوي دوی خپل پروګرامونه نشي اجرا کولی. طالبانو چې په اګست کې وخت ورسېدل په افغانستان کې له افغانیو پرته پر بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه منع کړې ده. د امریکا له لوري پر طالبانو د بندیزونو له کبله نه یوازې د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره کنګل شوي بلکې له افغانستان سره د ملګرو ملتو او نورو مرستندویو ادارو د میلیونونو ډالرو مرستو مخه نیول شوې ده. ورمه ورځ د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشري چارو لپاره د پیسو پر لیږد بندیز پای ته رسیدلی. د دې اعلان پر اساس نړیوال بانکونه د بشري مرستو په هدف افغانستان ته پیسې لیږلی شي او مرستندوی ډلې هم اجازه لري چې د طالبانو پر ضد بندیز لبیری پرته په افغانستان کې ښوونکو د روغتیایي برخی کارکونکو او دولتي مؤسسو ته پیسې ورکړي. د امریکا له لوري پر طالبانو د بندیز له کبله ډیرو مرستندویو مؤسسو نه شوای کولی چې افغانستان ته مرستې واستوي. د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت د دې تازه لارښود پر اساس بانکونه نور کولی شي چې د بشري مرستو لپاره د افغانستان دولتي او خصوصي بانکونو ته پیسې انتقال کړي.
ومردل چې ملګرو ملتونو ویلي دغه سازمان په افغانستان بانک کې نږدې 1.5 میلیونه ډالر لري، خو کار ورڅخه نسي اخیستلی ځکه چې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک یې افغانیو ته تبادله کوله نسي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ وایي خپل کارونه یو وار بیا پیلوي. دغه بنسټ چې مسؤولان وایي چې تر اوسه یې ماشومانو ته د دغه هیواد په شپږو ژبو 50 ټوکه کتابونه چاپ کړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ بیا ځلی د خپلو فعالیتونو د پیلیدو خبر ورکوي. د دغه بنسټ مشره نعیمه غنی وایي دوی په پام کې لري چې یو شمیر کتابونه چاپ کړي، خو اغلی غنی دا اندېښنه هم څرګندوي چې ښایي د مخکې په شان د دغو کتابونو بازار ښه نه وي. نوموړی وایي مخکې هم دوی خپل کتابونه په ډیره ټیټه بیه خرڅ کړي چې د بنسټ لخوا پرې راغلي لګښتونه یې نه دي پوره کړي.
د ماشوم د ادبیاتو د ملي بنسټ کارونه تر ځان سره مخ شوي وو، اوس غواړو له سره یې پیل کړو، ځینې کتابونه باندې کار به کوو. خو د کتابونو بازار هغه څه څنګه چې مخکې د ماشومانو د کتابونو بازار ښه وو، اوس فکر نه کوم چې هغه څه اخیستونکي دي ولري، ځکه چې اکثر خلکو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی چې ماشومان ته د کتابونه واخلي، او ځینې کتابونه چې مو خرڅ کړل هم په ډېره ټیټه بیه مو خرڅ کړل چې بیرته د بنیاد مصارف نه شو ترې پوره کولی.
د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ په 1990 مریز کال کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دغه بنسټ مسؤلین وایي تر اوسه پورې دوی په پښتو، دری، ازبکي، نورستاني، پشهیي او بلوچي ژبو 50 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په ورته وخت کې د ماشومانو د ادب یو لیکوال محب زغم د ماشومانو ادبیات د دوی د ذهني او فطري روزنې لپاره ډیر مهم بولي.
د ماشوم ادبیاتو ته کار ډیر مهم دی، په دې چې د ماشوم ذهني او فکری روزنه د همدې ادبیاتو سره کیږي، او ماشومان چې څومره کیسې او شعرونه لولي هغومره د لید ساحه پراخیږي، هغومره د فکر وسعت زیاتیږي، او هغومره شخصیت مثبت وده کوي.
د یادونې ده چې په افغانستان کې وروستیو بدلونونو سره د بېلابېلو ستونزو له امله ډېری ټولنیز، فرهنګي او مدني فعالیتونه په ټپه درېدلي دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د نورستان په کمدیش ولسوالۍ کې پر 1400 سیلاب ځپلو کورونیو د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وسوه. دا هم د دې موضوع تفصیل.
دلته د میردیش سیلاب ځپلي کلي خور کې د افغاني سری میاشتې لخوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو ډیری جوړ شوی او په سلګونه کسانې د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي دي. په نورستان کې د افغاني سری میاشتې سرپرست رئیس مولوی نور احمد ازادي راډیو ته وویل 600 کورنیو سره مرسته شوی مواد د نړیوال سر صلیب لخوا دوی ته ورکړل شوی وو.
600 فامیلا موږ منتخب کړو چې دوی سره باید مرسته وشي. نو دغه مرستو کې 50 کیلو اوړه، 150 کیلو وریجې، 100 کیلو لوبیا او 10 لیتره غوړي، 15 کیلو بوره او دارنګ مالګه او نور داسې خوراکي شیان، و عدد کمبلې، دوه طرفالونه، یو کارتن د لوښو سامانو، صحیح کیټ ورته وایي چې هغه کې د صحیح صابونونه او جان پاکونه او نور د سامانونه پکې ټولو فامیلونو ته وشل شو.
د میردیش اوسیدونکو باید تیر 2020 زیږدیز کال په اگست کې سیلاب سخت ځپلی، له 200 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې و چې د زیاتو کسانو جسدونه لا هم له خاورو او خټو نه دی راوستل شوی. له سیلابه پاتې شوي کسان وایي په دې خوښتي چې په ډیرو سختو شرایطو کې افغاني سری میاشتې او نورو خیریه ټولنو ورته ځانونه رسولي او تر خپله وسه یې د دوی لاسنیوی کړی دی. د میردیش کلي قومي مشر مولوی محمدین وای
په دې کلی کې یو سیلاب راووت متاسفانه خلکو ته ډیر سخت تکلیف او مصیبت رسیدلې او اول قدم کې همدغه جمعیت هلال احمر افغانی را رسیدلې ده د خلکو تپوس کړی خلکو سره مرستې کړي موږ د دې ټیم نه ډیر خوشحاله یو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې هر کال د پسرلی اوړي او منی په موسمونو کې په کې سیلابونه راوځي او خلکو ته د مالی زیانونو سربیره ځاني زیانونه هم اړوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې پلان سوي. دغه مظاهرې چې اکثره د پښتنو ګوندونو لخوا ترتیب سوي، هدف یې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین او د هغه پر ملګرو په بلوچستان کې د ډزو غندل دي. جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یو غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهرې کوي. غورځنګ دغه اعلان پرون تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې په وینا یې د بلوچستان له ژوب سره نږدې د پښتین پر ګاډي د ډزو په پیښه کې د تاریخ یو مخکښ غړی نور باچا ژوبل شو. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فبروري په درېیمه ازادي راډیو ته وویل د احتجاجي مظاهرو هدف له عدالتونو او نړیوالو بنسټونو څخه د پښتنو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کول دي.
د عدالتونو د ټولو ادارو نه راواخله، د نړیوالو انساني حقوقو او د نورو داسې ادارو چې هغه کار لري په دې کارونو کې د ټولو نه به غوښتنه کوو چې دوی دې د پښتنو انساني حقوق محفوظ کړي.
پښتین تور پورې کړ چې د فبروري په دویمه چې دی او ملګري په کلا سیف الله کې د غورځنګ د پخواني مخکښ غړي محمد ابراهیم ارمان لوڼي د درېیم تلین تر جلسې وروسته خیبر پښتونخوا ته پر لار ول، نو امنیتي ځواکونه پر قافلې ډزې وکړې. غورځنګ عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د وکیلانو ټولنې تیره ورځ او د چهارشنبې پر شپه د پیښې پر ضد په بلوچستان او د سند په کراچۍ کې احتجاجونه وکړل. خو د بلوچستان صوبایي حکومت وایي د پښتین پر قافله هیڅ ډزې نه دي شوي. د کورنۍ چارو سلاکار میرزیا لانګو د امریکا غږ ډیوا راډیو ته ویلي پر پښتین بلوچستان ته پر ورتګ بندیز دی چې هغه په بیا بیا سرغړونه کوي. دای زیاتوي حکومتي چارواکو پښتین ته په درناوي وړاندیز وکړ چې له صوبې ووځي او ورسره هیڅ ډول ناسم چلند نه دی کړی.
ومردل چې پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یو غړي د چپې کېدو پر ضد مظاهرې کوي. بل نړیواله مسله دا ده چې په سوریه کې د داعش ډلې مشر وژل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولس مشر د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر او د روسي عکس العملونه احمد شیبر په خپل راپور کې راټول کړي. په سټوډیو کې راسره د شیبر صاحب مهرباني.
مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د ځانګړیو امریکایي ځواکونو له لوري تیره شپه د اسلامي دولت ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي له وژلو سره په سوریه کې یو مهم تروریستي ګواښ له منځه ولاړ. جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال د القریشي مړینه تایید کړه او څرګنده یې کړه. کله چې امریکایي ځواکونه د تورنشتې کېدل د لویر پر ځان چاودنه وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې القریشي پرته له دې چې په دې ودانۍ کې چې دی و خپلې کورنۍ یا نورو ته پام وکړي پر ځان چاودنه وکړه او له دې پاتې شو چې د خپلو جرمونو په خاطر عدالت ته وړاندې شي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې د ده اداره به له شریکانو سره د هڅو ته دوام ورکړي چې پر داعش فشار پسې زیات کړي. د امریکا د ولسمشر په وینا د عملیاتو په ټوله نړۍ کې ترهګرو ته یو پیاوړی پیغام ورکړ چې متحد ایالاتونه به په تاسو پسې درځي او تاسو به پیدا کوي. تر دې خبرې غونډې مخکې ولسمشر بایدن په یو بیان کې ویلي وو چې د سوریې په شمال لویدیځ کې امریکایي ځواکونو د ترسان پر ضد عملیات ترسره کړي دي او دا پوځیان بیرته روغ رمټ خپلو ځایونو ته ستانه شوي دي. بل لور ته د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل دا عملیات د داعش پر ضد په عراق او سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخو عملیاتو یوه برخه وه څو په دغو دوو هیوادو کې د داعش له لورې د سیمو د نیولو مخنیوی وکړي او د آزادو شویو سیمو ثبات خوندي شي. بلینکن زیاته کړه چې د القریشي مړینه پر داعش سخت ګوزار دی او هدف د تل لپاره د داعش له منځه وړل دي. او بل لور ته روسیا چې د اوکراین پر سر له لویدیځ سره په کړکیچ ته په سوریه کې د داعش د مشر د مړینې د پیښې ستاینه کړې ده او ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د غړیو په ګډون د داعش پر ضد د نورو هیوادو د هڅو ملاتړ کوي.
ومردل چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادش مشر د امریکا د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې وژل شوی دی. پر دې مسأله بیلابیلو هیوادونو عکس العملونه ښوولي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو غرمنی یو ساعت خبرونه اوري چې د انټرنیټ اسانتیا لري. زموږ اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه، تیر خبرونه په سبتي بڼه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې پیدا کولای سي، ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی ته ورسي. د په څو شیبو کې برته راستنیږم، اوس له نورو همکارانو سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه ز فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم. د پلازمینه کابل د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي ورسته یو څورزو کې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ شوی دی. د افغانستان بانک وایي دوی هڅه کوي چې د کابل په بازارونو کې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ثبات وساتي. که څه هم د افغانۍ پر وړاندې د ډالر د بیې ټیټوالی مثبت خبرګونونه لري، خو کابل خاریان وایي تر اوسه د خوراکي او نورو توکو په بیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. نورحال په دې راپور کې
د افغانستان په بازارونو کې د تمی خلاف د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې راټیټېدل. د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي چې د پنج شنبې په ورځ یو ډالر په 95 افغانیو بدلېده. د دغې ټولنې مرستیال حاجی محمد دادګل ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره افغانۍ ثبات پیدا کړی دی او له 133 نه نن 95 افغانیو ته رسیدلی او تبادله شوې ده.
خود دې بدلون لامل څه دی؟ د افغانستان د مرکزی بانک ویان محمد صابر محمد ازادي راډیو ته وویل
په ولایتونو کې او په ځانګړي ډول په سرحدي ولایتونو کې د افغاني زیات ترویج او کارول، په صرافي مارکیټونو کې د اصلاحاتو پیل، اړوند ادارو سره په همغږي د اثارو د قاچاق مخنیوي، په همدارنګ د بشري مرستو له لارې بازار ته د کافي ډالرو د راتلو لپاره د سانتیاو برابرول د دې لامل شوي چې د افغاني ارزښت لوړ شي.
دغه بانک له افغانانو غواړي چې خپل ټول راکړي ورکړي په افغاني وکړي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم د افغاني پر وړاندې د ډالر بیه راټیټه شوې ده، خو بیا هم د خوراکي او نورو توکو په بیا کې کوم بدلون نه دی راغلی. د کابل ښار اوسیدونکی ایرج نعیمی ازادي راډیو ته وویل
په ورسته کې د ډالرو نرخونو راکته کې دوه خوشبيني پیدا کړي، خو لبد امرغه دلته چې کله هم د ډالرو نرخونه پورته ځي نرخونه ورسره لوړيږي، خو چې راکته کېږي بیا غومره په نرخونو کته کېدو باندې اثر نه پریباسي. هیله مداده چې حکومت دغه ستونزې ته پام وکړي او د ډالرو د نرخ راکته کېدو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو د نرخونو کنټرول ته هم پام وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته او په ځانګړي ډول په تیرو څو میاشتو کې د یو شمېر بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه ډېره راټیټه شوې وه، تر دې پورې چې د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر آن تر 125 افغانیو پورې هم تبادله شوی دی. خو په تیرو دوه میاشتو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالر بیه کمه شوې.
ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ احمد تکل ورته کتنه کړي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ غنه کې یو مطلب خپور شوی چې سرلیک دی له 1 میلیون زیات خلک د اقتصادي سقوط له ویرې له افغانستانه تښتېدلی دي. په مطلب کې راغلي په داسې حال کې چې د خلکو د عوایدو سرچینې په وچېدو دي او لوږه چې د خلکو ژوند ګواښي په زیاتېدو ده. هره ورځ زرګونه افغانان د ایران او پاکستان خواته ځي. ورځپاڼې د نجف اخلاقي په نوم د یو شپږویشت کلن افغان خبرې راخیستې چې د یوه قاچاقبر په مرسته ایران ته د تلو لپاره اوسمهال په زرنج ښار کې دی. اخلاقي د نیویارک ټایمز خبریالې ته ویلي دي چې ده ته بله لاره نه وه پاتې او بیرته کور ته نشي ستنېدلی. نیویارک ټایمز زیاتوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته چې طالبان واکمن شول، افغانستان د اقتصادي کړکېچ کندې ته ولوید او ورسره میلیونونه افغانان چې لا دمخه لاس او خوله و نور هم بېوزلې شول. بلې ورځپاڼې یو ایس اے ټوډی د امریکا د ولسمشر په نوم د کانګرس د غړو پر هغه لیک تبصره کړې چې له افغانستانه امریکایي ځواکونو سره د همکارو افغانانو د ایستلو په برخه کې د چټکو اقداماتو غوښتنه پکې شوې. د کانګرس له اتیا زیاتو ډیموکرات او جمهوری پالو غړو پر ولسمشر جو بایدن غږ کړی چې د تخلیه پروسه چټکه کړي او له افغانستانه بهر د امریکا په پوځي اډو کې دیره افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې بیړه وکړي. په لیک کې همداراز د بایدن له ادارې غوښتنه شوې چې له غیر حکومتي ټولنو سره نږدې کار وکړي څو د دې بهیر موثریت لا زیات کړي او دا خبره یقیني کړي چې د تخلیه په پروګرام کې شامل هغه کسان چې د ویزو غوښتنلیکونه یې نه دي منل شوي د امریکا د مهاجرت د ادارې پروګرام ته راجی شي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس غړي دا غوښتنه داسې مهال کوي چې افغانستان له یو بشري بحران سره لاس ګرېوان دی، اقتصادي له سقوط سره مخامخ دی، خلک له قحطۍ او د ژمي له سړو ځورېږي او ځینې یې له دې هېواده په وتلو دي.
د روزګان د عامه روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسولین وایي له هغه وروسته چې د پولیو واکسین مسجد په مسجد سوای، نږدې 70% ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې دي. پر روزګان ولایت واکمن طالبان بیا خبر ورکوي چې د پولیو راتلونکي کمپاین ته به کور په کور اجازه ورکړي.
د څلورو ماشومانو پلار دی او په ترین کوټ ښار کې مستری خانه کوي. ازادي راډیو ته ویل چې له شاوخوا یو کال راهیسې ماشومانو د پولیو واکسین نه دی ترلاسه کړی. دی وایي ماشومان یې ځکه د پولیو له واکسین څخه پاتې دي چې دی د ورځې سهار وختي ښار ته ځي او ماشومان یې په کور کې پاتې وي، نو په کور کې بل نارینه نه لري چې ماشومان یې د پولیو د واکسین رضاکارانو ته مسجد ته ورولي.
واکسین خو نو اوس مسجد په مسجد سولې درمخ کوز پر کور و، نو هغه چې زما کشنیان یوازې په کور کې دي نو هغه نه شي کولی چې مسجد ته یې راولي. ولې په دې چې راویه بس سبا به دا خلک ما ته وایي چې دا ستا معینه یا ما ولیده یا ستا کشنیان ما ولیده چې مسجد ته دغه راوستلي و، ستا زامن راوستلي و.
د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار د کری یو بل اوسیدونکي امیر خان ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ډېرې داسې کورنۍ سته چې نارینه یې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال وژل شوي او سرپرستي یې ښځې کوي، خو کله چې د پولیو واکسین مسجد په مسجد شوی نو ماشومان یې د پولیو له واکسین څخه بې برخې شوي دي.
باید موږ د سرګرداري څخه خلاص شو، دوی باید هغه کسان ته اجازه ورکړي چې دوی دا واکسین کور په کور تطبیق کړي او دا واکسین د خلکو د کورونو ورسوي.
خو په اروزګان ولایت کې د پولیو د واکسین د کور په کور مخنیوي نه یوازې دا چې ماشومان د پولیو له دوه څاڅکي واکسین څخه بې برخې کړي، بلکې ورسره سلګونه ځوانان هم بېکاره شوي دي. محمد الله په اروزګان ولایت کې د پولیو د رضاکارانو له ډلې څخه دی چې اوس د پولیو د واکسین د کمپاین مسولینو له تېر یو نیم کال راهیسې له خپلې دندې شړلې دي.
موږ تقریبا 2400 نفر وو چې اوس د هغو جملې څخه 1200 نفر پاته دي، ځکه نور ګرده بېکاره سوه. دا پروسه داسې سوه چې موږ مخکې کور په کور پروسه وه، اوس پروسه تیار مشتانو پورې سوې ده.
د اروزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسولین هم دا مسله تاییدوي او وایي چې په دغه ولایت کې لا هم د طالبانو له لورې د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه نه ده ورکړې. په دغه ولایت کې د پولیو د برخې مسول محمد نبی محمدي ازادي راډیو ته وویل له هغه وروسته چې مسجد په مسجد واکسین شوی، نږدې 70% ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې دي. پر اروزګان ولایت واکمن طالبان بیا وایي چې دوی د تیر حکومت پر مهال د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخه د خپلو سرتیرو د خوندیتوب په مخه نیولې وه. د دغه ولایت د والي ویاند او د اطلاعات او کلتور رئیس محمد آصف ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس مهال د اروزګان ولایت د عامې روغتیا د ریاست او د پولیو د برخې له مسولینو سره ناستې کړي او هوکړې ته رسېدلې دي چې راتلونکي د پولیو کمپاین به کور په کور ترسره شي.
په تعصب سره چې زموږ یو تعداد ځوانان د همدې له امله بېکاره سوي وه، د عامه پوهاوي وروسته راتلونکې دوره په پام کې لرو چې ټول د پولیو ضد واکسینونه به په آینده کې کور په کور وي.
سره له دې چې ډېرې کورنۍ تر هر ماشومه پورې د واکسین د رسولو د کور په کور د کمپاین غوښتنه لري، خو تېرې اونۍ په اروزګان او یو شمېر نورو سویلي ولایتونو کې یو ځل بیا د پخوا په شان جومات په جومات کمپاین وسو. دا فداسیال کې د چې د 2023 میلادي کال د فایل رئیسی په افغانستان کې د پولیو کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو په دغه ولایت کې روغتیایي مسولین خبر ورکوي کچیرې د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه ورنه کول سي، یو ځل به بیا په دغه کال کې هم د پولیو مثبتې پیښې ثبت سي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو یو څو پیغامونه راخلو.
د کندهار سمې اړیکه نیولې ده او خدای دې وکړي چې ازادي راډیو زموږ پیغام ثبت کړي. موږ ویل چې ولې زموږ د ملګرو پیسې نه ورکوي، دلته موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې موږ راڅخه واسو خپل کارتونه لرو. کارتونه ورته واورو بیا موږ ته طالبان وایي چې دوی میاشتې بعد راځه، چې دوی دوه میاشتې بعد واسو بیا درې میاشتې بعد راځه، ولې موږ ته پیسې نه راکوي؟ ګرانه وروره، دا زموږ پیغام نه شر کړه چې دا مسلمانان یې واوري، یا دې څوک موږ را سره وکړي، یا دې موږ ته خپله معاش راځي کې نه راکوي، خو یا دې د وچو او راته راکړي.
د اوس لپاره هم دومره، په نورو خبرونو کې به د ما همکاران در سره وي.
ازادي راډیو ته ورجست د دې خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په ټویټر کې ویلي چې د افغان ښځو د فعالانو د غیر عادلانه نیونو لړۍ باید ودرول سي. هغې د هغو راپورونو په عکس العمل کې دا خبره کړې چې ویل کېږي دوی ښځینه فعالانې په کابل کې لا درکه سوي دي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي وایي دغه سازمان په افغانستان باندې کې نږدې 135 میلیونه ډالره لري، خو کار ورڅخه نسي اخیستی ځکه چې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان باندې کې افغانیو ته تبادله کولی نسي. د بنګلادیش کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د رواني فبروري په وروستیو کې د دریو یو ورځنیو او دوو شل اوره سیالیو لپاره بنګلادیش ته ولاړ سي. افغانستان او بنګلادیش سیالۍ به د مارچ میاشتې تر لومړیو پورې دوام کوي. بلخوا د افغانستان تر 900 کلونو کم عمره لوبډله نن په نړیوال جام کې د دریم مقام ګټلو لپاره له استرالیا سره مسابقه کوي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت مازدیګر 5:30 بجې پیلېږي. پښتون ژغورني غورځنګ وایي چې نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یو غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهرې کوي. غورځنګ د اعلان وروسته له هغې وکړ چې په وینا یې تیره چهارشنبه د بلوچستان په قلعه سیف الله کې د غورځنګ پر موټر ډزې وسوي. او د پاکستان پولیسو تایید کړی چې د خیبر پښتونخوا په نوښار کې په یو وسلول برید کې دوه سرتیري وژل سوي او دوه ژوبل دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلی سي. خو تر هغه مخکې اورئ چې د 2022 میلادي کال د ژمني اولمپیک لوبې نن د چین په پلازمینه پیکینګ کې پرانستل کیږي. چین هیله مند دی چې د دې مراسمو له پرانستلو سره به د کورونا وبا له خپرېدو او په چین کې د بشري حقونو له سرغړونو د نړیوالو پام په بله واړوي. د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، کاناډا، جرمني، استرالیا او ځینو نورو هیوادونو دغه لوبې تحریم کړي او وایي چې په چین کې په بېساري ډول بشري حقونه تر پښو لاندې ایسوي. ځنګړي ډول په شینجن ایالت کې د اویغورانو او د دوی په تیر د نورو لژکیو مسلمانانو. د مسابقو د پرانیستو د مراسمو په پیل کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ به د نړۍ د نږدې 10 هیوادونو د مشرانو کوربه وي. په دوی کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم شامل دي چې هیواد ډیپلوماتیک بایکاټ او د سپورت سیاسي کېدل غندلی دي. پوتین چې هڅه کوي له چین سره خپلې اړیکې پراخې کړي، له لویدیځ سره یې د اوکراین پر سر کړکې چې زیات سوی دی. روسیې خپل شاوخوا 1,00,000 سرتیري د اوکراین له پولو سره ځای پر ځای کړي دي. ولادیمیر پوتین به په دسمبر میاشت کې د ټلیفوني مکالمې پر مهال شی جینګ پینګ ته د ګران دوست خطاب کړی و.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د زړه د ناروغیو، د زړه د درېدو، د رګونو یا شریانونو د بندېدو پر ناروغیو خبرې کوو. لکه د نورو ناروغیو په څیر په افغانستان کې هم ډیر خلک د زړه د درېدو له امله مري. زړه د بدن هغه مهم حیاتي عضو ده چې په خپله فعالیت کوي. د زړه ناروغي اکثرا په ویل کېږي په لوړ عمر لرونکو کسانو کې زیاته ده، لکه د نورو ناروغیو په څیر تر ډېره د زړه د ناروغۍ مخه هم نیول کېدای شي که په ژوند کې مناسب خواړه
خواړه یعنی ډیر سبزیجات او میوه وخوړل شي، له ډیرو غوړو څخه ډډه وشي او ورزش وشي. نور به د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر چې دې خبرونه ته مرابللې پرې رڼا واچوي. په کابل کې د حیات روغتون د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح ډاکټر سید خالد راشد زموږ میلمه دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته راغلاست. ډیره
زیاته مننه. السلام علیکم
ډیر مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې مهمې موضوع په دې مهمې ناروغي له موږ سره په دې خبرونه کې برخه اخلي. ډاکټر صاحب که په پیل کې اوریدونکو ته ووایي چې د زړه حمله څه ته وایي، اکثرا چې موږ خبرېږو وایي پلانی د زړه د حملې له کبله مړ شو، یعنی زړه ودرېد، دا څه ډول حمله ده او کله په یو انسان راځي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب محترم. یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم ستاسو د تخنیکي ټیم نه د ازادي راډیو په عمومي شکل باندې چې دغه مهمې ناروغۍ ته چې اوس تقریبا په دنیا کې ډېر زیات انسانان د دې د وجې نه خپل ژوند لاسه ورکوي، تاسو وخت ورکوو تر څو زموږ خپل ولس په دې ناروغۍ باندې پوه شي او د وقایي او د ځان ساتنې په اصولو باندې عمل وکړي. د زړه توقف یا د زړه ودرېدل د زړه د حملې په نوم باندې یادېږي. موږ دوه قسمه حملې لرو. یو د زړه آنی ودرېدل دي. د زړه آنی ودرېدل د کارډیاک ارست په نوم باندې یادېږي، هغه جدا خبره ده. او یو خپله د زړه حمله ده. د زړه حمله چې دا د زړه عضلاتو ته د وینې د نه رسېدو د وجې نه یو حالت رامنځته کېږي چې په هغې کې زړه نشي کولی وجود ته وینه ورسوي او د زړه عضلات چې په هغې کې زړه یو دمي ډول باندې خپل فعالیت له لاسه ورکوي. او یو ته د زړه حمله وایو. د زړه حمله چې دا هغه د زړه د عضلې مړ کېدل دي، د هغې ته د وینې د نه رسېدو د وجې نه، او د هغې د وجې نه د زړه توقف هم کولی شي، یعنې د زړه توقف د زړه د حملې د وجې نه رامنځته کېدلی شي. د زړه حمله عموما د دې سبب چې دی هغه د زړه هغه شریانونه یا رګونه چې هغه خپل زړه د وینه ورکوي او د زړه عضلات هغه اروا کوي او تغذیه کوي، دا هغوی بندش دی. دا بندش دا مرض د بندش دی، دا ډېر اوږد وخت اخلي چې تر څو په هغې د زړه په رګونو کې دومره تغیرات رامنځته شي چې هغه بیا تنګیږي. او بالاخره یو عالي شکل باندې کله چې د وینې یو پرنچوي ککرال ته رسیږي، نو هغه یا په مغز کې تولیدېږي، نو دا د زړه د رګ د آنی بندېدو سبب کیږي او د زړه حمله رامنځته کیږي.
نو د زړه د حملې لپاره چې کوم خطري عوامل دي، هغه کې د ټولو نه لوی خبره چې ده هغه یو د کورنۍ تاریخچه ده، یعنی په ارسی ډول باندې په وجود کې څه دغه موجود وي چې د چا په کورنۍ کې والد صاحب، دغه نیکه، دغه مور، دغه کاکاګان یا ماماګان څو د زړه تکلیف لري، نو هغوی کېدلی شي دغه په ارسی شکل باندې ته انتقال کړي. دوهمه غټه مسله چې ده د زړه د حملې د دغه د رامنځته کېدلو لپاره هغه د شکرې ناروغي ده. هغه کسان چې د شکرې ناروغي لري هغوی باید خپل شکر کنټرول وساتي، ځکه چې دا په اوږد مهال کې د زړه د حملې او د زړه د حملې د رامنځته کېدلو سبب ګرځېدلی شي. دریم شی چې دی هغه په فزیکي لحاظ باندې د فعالیت سرته رسول دي، یعنی هغه خلک چې هغوی اکثره داسې وظیفې اجرا کوي چې ځای په ځای ناستي، ورزش نه کوي، ګرځېږي نه، دا یو بل عامل دی د زړه د حملې د رامنځته کېدلو. څلورم عامل چې دی نو هغه د غیر صحي خواړه دي چې هغه د دې سبب ګرځېدلی شي. مثلا هغه خواړه چې هغه په خپل ترکیب کې خواږه او غوړ زیات لري هغه عمدتاً د زړه د ناروغیو سبب ګرځېدلی شي. دغه شان د زیاتې مالګې استعمال هغه د زړه د حملو او د زړه د ضعیف کېدلو سبب ګرځېدلی شي. نو دا هغه څه دي. د دې سره پنځم شی خطر، د خطر عامل چې دی پنځمه نقطه، هغه ذهني سټرس او فشار دی. یعنی هغه خلک چې هغوی په ذهني ډول باندې د فشار لاندې او یا ژوند داسې جوړ کړی چې هغه په معمولي خبرو باندې غوسه کیږي او ژوند خپل تنګ کړی، نو هغوی هم د زړه حملې سبب ګرځي. دا شیان هم د زړه د حملې سبب ګرځېدلی شي. هغه علائم چې موږ ته ښودلی شي چې یعنې کېدی شي دا د زړه حمله وي، لومړنۍ خبره هغه د سینې داسې درد دی چې هغه د فعالیت سره، د خوځېدلو سره، د ودرېدلو سره، د تګ سره، په زینه کې د خطر سره زیاتېږي، د یو شاقه کار سره، د درون وزن د اوچتولو سره هغه زیاتېږي. نو دا د زړه د حملې سبب ګرځېدلی شي. دا د زړه د حملې عارض او نښه ده. دویم دا ده چې څوک د ضعیفیا احساس کوي، څه نه شي اوچتولی، په ناڅاپي ډول سره داسې یو حالت سره مخ کېږي، سر پې ګرځي، او استفراغ ورته راځي، سړه خوله پرې راماتیږي، داسې درد چې هغه ژامې ته، څټ ته او چپ لاس ته، اوږې ته هغه خپرېږي. دا کېدلی شي د زړه حمله وي، او یا هم ناڅاپي نفس تنګي پیدا کیږي او انسان د تنفس د مشکلاتو سره مخ کیږي. دا هم د زړه د حملې یو نښه کېدلی شي. نو دا د زړه د حملې نښې دي او دغه عوامل.
تاسو د نښو نښانو وویلې، آیا په سړو ښځو کې دغه نښې نښانې یو ډول دي له مخې چې یو چاته خبر ورکوي چې زړه تکلیف لري یا زړه حمله پرې راځي؟
او دا نښې نښانې دواړو یو قسم دي، خو ښځې چې دي هغه سړي چې دي نسبت ښځو ته زیات په دې مرض باندې اخته کېدلی شي، فیصدي په دوی کې زیاته ده. خو د دې سره څنګ کې بله مهمه خبره چې دغه دا ده چې کله کله مثلا د شکرې ناروغان چې دي، هغوی موږ هغوی د سایلنت اسکیمیا وایو، یا خاموشه د زړه د شریانو خاموشه ناروغي. هغوی د درد احساس نه کوي، مرض یې پرمختللي مرحلې ته رسیږي، خو هغوی په ځان باندې نه وي خبر. نو د دې وجې نه هغه څوک چې د شکرې په ناروغۍ باندې د اوږدو وخت لپاره اخته دي، هغوی باید وخت په وخت باندې د زړه معاینات خپل وکړي، د سترګو معاینات او د پښتورګو معاینات وکړي چې ته په دې مرض باندې اخته شوي.
بله، کور ودان یو اورېدونکی دی، دا به راواخلو. مهرباني ځان راوپېژنئ. د ازادي راډیو د روغتیا خپرونه ده، مهرباني.
السلام علیکم محترم نوریاس نوری صاحب، سلامونه او نیکې هیلې تاسو محترم ډاکټر صاحب ته اورېدونکو ته وړاندې کوم.
کوربدان زلمل واسه خبرونه تخره غلاست، متخصص ډاکټر زموږ دی زړه دی ناروغي، او متخصص ډاکټر سید خالد راشد نه پښتنه لري، مهرباني.
نو خالد راشد صاحب نه ما پښتنه ده دا چې دا هر هغه څوک چې دا د زړه تکلیف لري یا د زړه حمله پر راځي، د دې لپاره فزیکی فعالیت څومره ضرور ده؟ چې مثلا د وګرځي ورزش وکړي، سپورت وکړي، او خبره ده دا د دې لپاره هغه خواړه مهم کوم چې د ته ګټه ورسوي.
مننه کور ودان، اتمن پښتنه به مو اوریدلې وي، دوه پښتنه مطرح کړې وي، که په هغه باندې رڼا واچوې مهرباني.
ښه، د اول د زرمروا صاحب دغه پښتنه به شروع کړو،
مهرباني.
د زړه ناروغۍ سپورت یا ورزش کول چې دي، هغه د زړه ناروغۍ په مخنیوي کې ډېر عمده رول لري. خو کله که د زړه د رګونو ناروغۍ رامنځته شوې وي، نو بیا په هغه صورت کې د ورزش کول، شاقه کارونه کول چې دي، هغه د زړه د حملې سبب ګرځېدلی شي. یعنی په هغه صورت کې بیا احتیاط پکار دی، د خپل ډاکټر سره نږدې نه چې د هغه د رګونو ناروغي ولیدل شي چې په کم کچه باندې ده، او هغه ته بیا په هماغه کچه باندې د شاقه کار او د ورزش او د سپورت ویل شي. بخښنه غواړم. نو دا شاقه کارونه چې دي، هغه په هغه صورت کې چې زړه ناروغي او مثلا رګونه بند شوي دي یا تنګ دي، په هغه صورت کې د زړه دغه برزي غوښتنه د اکسیجن او د وینې، لیکن متاسفانه د رګونو تنګوالي د وجې نه هغه ورته نشي رسېدلی، نو دې وجې نه زړه چې دی هغه د حملې سره مخ کېدلی شي. او په تر هغې چې د زړه ناروغي نه واقع شوي، نو د وقایې په اسبابو کې یو عمده سبب چې دی هغه د ورزش او سپورت، هغه باید سرته ورسول شي. د خوړو پر اړتیا باندې زرمولا سي پښتنه وکړله، خواړه خو ډېره زیاته مهمه پښتنه ده. مخکې ما ویل چې هغه خواړه چې قندیات او خواږه لري او غوړ لري، دا غنه باید کوشش وشي ځان وساتي. د مالګې کموالی دي، دا ډېر زیات ضرورت دی چې مالګه په خوراک کې کم استعمال شي. او هغه خواړه چې هغه ویټامین ای او ویټامین سي لري، چې دا انټي اوکسیدانت مواد لري، یعنی هغه مواد لري چې هغه نه غواړي چې په وجود کې ځینې مواد چې دي هغه په زهري موادو باندې بدل شي، او فری ریډیکلز او په دې شان بدل شي، چې په هغه کې تازه میوه‌جات او تازه سبزیجات ټول شامل دي. خصوصا هغه چې هغه ویټامین سي لري، لکه د سترو خاندان دي، رومیان دي، شین مرچک دي، د دې سره څنګه د سلاد څومره شایان چي دي، میوه‌جات ټول، هر ډول میوه‌جات چې دي هغه د زړه دغه لپاره خدي. نو په کوشش دا وکړو چې زمونږ په خوراک کې سبزیجات، تازه سبزی یا غزیات نسبت غوښه او خوږو او غوړو ته.
یا اوریدونکو کې دا بر واخلو، خیر مهرباني ځان راو پېژنئ، لکه زموږ تماس نیولې او څه پوښتنه لري.
ورحمت الله وبرکاته. اول تاته او بیا د تاسو میلمه ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکېلې، او بیا اوریدونکو ته د زړه ناروغۍ په ارتباط باندې یو پوښتنه مې ترلاسه کړه. سی کله دا فزیکی کار کوم، زړه می ډیر رپیږي، ډیر یندس می کوي، سینه باید کینم نور کار نسم کولای، ډیر تکان کوي. آیا ډاکټر صاحب نه دا هله وسه په یو سره نه مېره ته زه چې کوم، او چاغي هم نه لرم، سره یو ایز دا چا او کته راته.
بلې ډاکټر صاحب، دا زموږ اورېدونکو یو چې په واتس اپ لارې راته پیغام پریښی و، اتمن د هغه ستونزه مو واورېدله، مهرباني
بخنه غواړم دا واز ډیر تته ما سي ونه شو ریدلې.
دی اورېدونکو ویلو چې زګ چې کله کار کوم، فزیکی کار کوم، لکه کارم کوم زړه مې رپیږي او بیا مجبورم چې کینم، یعنی ډیر زړه ستړی کیږم او زړه درپېدا دومره چاغم نه یم، وای علت څه دی؟
او د زړه ناروغي چې دی هغه څو قسمه ناروغي دی. یو د زړه د رګونو ناروغي دی، د دې سره څنګه د زړه د والونو ناروغي دی. په کم عمر کې عموما د 30 کلنۍ نه په ښکته عمر کې څوک چې فاميلي تاریخچه مثبت نه دی دغه لپاره د زړه د رګونو ناروغي لپاره په هغه کې کله کله د والونو ناروغي زیاتې پیدا کیږي. د زړه د وال ناروغي چې دا هغه هم د زړه فعالیت کمزورې کوي او انسان چې دی هغه د یو خوانه د نفس تنګي سره مخ کیږي، د بل خوانه ډیر زستړی کیږي. ډیر زستړیا چې دا د زړه د ناروغي یو عارض دی. نو دغه ورور ته زموږ توصیه ده چې څومره زر کولې شي هغه د زړه یو مرکز ته مراجعه وکړي، او یا د څه وروختون د چلته زړه ډپارټمنټ موجود دی تر څو د هغه مربوطه معاینات وشي او دا نه روسه به ولیدل شي چې زړه کې کوم فرق نه موجود دی.
ډیر زلې په ماشومانو کې پته لري د زړه بطنونه په منځ کې سوري وي، کله دا سوري په د وخت په تیریدو سره کوچنی کیږي یا بیرته ځان راټولوي، تړل کیږي، ځینې همداسې پاتې وي. آیا فکر کوئ چې دغه وروچ دا ویلې په غټانو کې هم دا امکان شته چې کوچنی سوري پاتې وي تر ډیره وخت پورې؟
بالکل، د زړه ناروغي چې دی عمدتاً په دریو لویو کټګوري باندې موږ ویسو. یو د زړه درګونو ناروغي دی، یو د زړه د والونو ناروغي دی چې عموما د انتاني ناروغي په بیس او په اساس باندې رامنځته کیږي، او دریم د زړه ولادي ناروغي دی. د زړه په ولادي یعنی هغه ناروغي چې په د ولادت ماشوم چې زیږیږي د مور د رحم نه ځان سره راوړي، هغه ناروغي چې د زړه د سوري او ناروغي ډیره مشهوره ده چې موږ خلک ورته د زړه سوري وایي، چې د زړه د جوفونو په منځ کې کمی پردی دي نو هغه نه بند شوی. دا پردی کله کله په خپل بنديږي په او اوایلو کې د ژوند په لومړی وختونو کې، کله دا بیا پاتې کیږي. چې پاتې شي نو دا بیا خصوصا دوه سایر لري، یا دا ده چې زړه متاسفانه د هغه د وجه نه د عدم کفایي خواته ځي، فیل کیږي، او زړه خپل کار د لاس ورکوي، او ماشوم چې دی په یو داسې مرض باندې اوړي چې هغه بیا تداوی صحیح نه لري، سږو کې تغیرات رامنځته کیږي، او کله چې سږو کې تغیرات رامنځته شونو کې بیا د هغه د وجه نه بیا عملیات هم فائدہ نه کوي، بیا دغه مرزان ته عملیات نه توصیه کیږي، دوايي ورکول کیږي، او تر یو محدود وخت پورې دوی ژوند دي او تر څو چې ژوند دوا اخلي. او یا دا ناروغي چې دی دا سوري دا پاتې کیږي په کاهلانو په غټانو کې. نورې سپتاسې پوښتنه وکړه چې غټانو کې وی کنه؟ بالکل، په غټانو کې دی بیگانه تیر شپه موږ یو عملیات لره د زړه یو اته څلوېخ کلنه خور مریض و مېرمن و، هغه د اته څلوېخ کال په عمر باندې دغه په زړه کې سوري او هغه الحمدلله خطر بیم شو، مریض موسخه دی، یعنی تر اته څلوېخ کال نو پوری. او تیر هفته ماته د غور ولایت نه یو مریض راغلی چې هغه 50 کال عمر لره، هغه د زړه سوري لره، یعنی دی وخت پورې نو ممکن ده چې دا د خو په هر صورت سره د زړه دغه معاینات چې دی هغه مونږ ته دا ارڅخی چې تکلیف په کوم ځای کې دی او څه تکلیف دی.
مننه ډاکټر صاحب، مخکې ما پوښتنه کوله د شریانونو د وینې د غوټه کېدو. معمولا تاسو مخکې هم ډیرو نورو ډاکټرانو چې مونږ د خبرونې ته رابلل ویل کېږي چې د په افغانستان کې ډیر زیات دی، ځکه چې دغه خلک معمولا سالم خواړه نه خوري، ډیر غوړ خوري. څومره دغه ناروغي عام ده په افغانستان کې چې شریانونو کې غونه وینه غوټه کیږي؟
د زړه د شریانونو ناروغي چې ده په نړۍ کې خو دومره عام ده چې په نړۍ کې هر کال کې 13.5 میلیون انسانان د زړه د ناروغي او د زړه او د رګونو د ناروغي د لاسه خپل ژوند د لاسه ورکوي. یعنی دا کورونا چې د دې پیړۍ لویه حادثه وه، د تر اوسه پورې 6 میلیون شاوخوا څومره کسان وړي دي، خو لیکن موږ په کال کې 13.5 میلیون انسانان چې دي هغه د زړه د رګونو د ناروغۍ د لاسه خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو په افغانستان کې تیر کال چې وزارت صحت عامه یا د عامې روغتیا وزارت چې کوم ارقام وړاندې کول، سره د دې چې په افغانستان کې ټول خلک شفاخانو ته مراجعه نه کوي، سره د دې حقیقت چې په افغانستان کې زمونږ معلومات هغه کره نه دي او ټول خلک سپتیږي نه، د ریکارډ مسله ده، د ډیټا او د ارقام خبره ده. خو بیا هم د عامه روغتیا وزارت چې کوم ارقام وړاندې کړل، په ټولو کې د ټولو نه لومړی نمبر وژونکې ناروغي شوه هغه د زړه د رګونو ناروغي وه. یعنی په افغانستان کې دا اوس عامه شوې ده متاسفانه.
بلې کور ودان مننه. یو اوریدونکی دی، دا به واورو.
بلې نوري صد ما سلامونه قبول که. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
قاری صاحب خبرونه ته خره خلاص.
ما ډاکټر صاحب څه دی پوښتنه دی؟ اوله پوښتنه خو مې دا د نوري صاحب چې دغه د زړه ناروغي یا تکان د زړه یا عمله د زړه یا دریدل د زړه دا پښین پرېم اړه لري کې نه لري، او په ځواني کې څنګه یې، په زړښت کې څنګه یې دغه عمله. او دوهمه پوښتنه مې دا ده، موږ په دینی کتابونو کې دا لوستلی دي چې دا زړه اویا رګ لري، او دا اهم رګ مهم رګ د زړه چې دی دا وچین رګ دی. دا په قران کې مسته دا وچین رګ که د زړه ودرېږي بیا دا نور رګونه کار نه ورکوي. دغه پر دغه باندې که ډاکټر سیونو کوي رڼا واچوي چې د طبي لحاظ او دینی لحاظ څومره تطابق سره لري.
مننه قاری صاحب پښتون، پښتنې مو واورېدل شوې. بل اوریدونکي تخنیک همکاروي نشته ده. ډاکټر صاحب مهرباني ده، قاری صاحب پښتون پښتنې مو واورېدې.
او د قاری صاحب نه مننه. دوی خو قاری صاحب پښتنو کړه چې زړه ټکان او زړه امراض او ناروغي دا د سن پورې تعلق لري کنه؟ بالکل د سن سره دا تړل شوی معاملې ده. ما مخکې ویل چې د زړه درې ډوله ناروغي دي. د زړه د شریانونو ناروغي چې کوم دي، دا مستقیمن رابطه د زړه د انسان د عمر سره لري. عموما دا ناروغي د څلوېښت کلنۍ نه ښکته عمر کې ډېرې زیاتې نادرې او کمې دي، او د څلوېښت کلنۍ نه په پورته عمر کې دا پیدا کیږي. ځکه د زړه شریانونه چې بندېږي دا یو اوږده پروسه ده. کوي دا د پنځلسو نه تر شل کالو پورې وخت اخلي چې په زړه په شریانونو کې ترسوب کینی، او بالاخره دا تنګش د تنګېدو سبب ګرځېږي او اعراض را پیدا کوي. دوهمه خبره چې قاری صاحب محترم د وطین په رابطه باندې وکړه، دا چې داسې یو رګ په قرآن کریم کې غټ ویل شوی دی، نو یو خدای چې دینی مراجع مونږه صحیح تفسیر کو، نو بیا هغه د ساينس سره په هیڅ ډول په ټکر کې نه دی، بلکې د کائناتو رب چې هغه د ټولو شانو خالق دی، هغه په هر څه خپويږي، او دغه خبره د ټولو نه زیات رښتیا وین کده. په زړه کې درې عمده رګونه دي غټ. یو رګ چې دی نو هغه د لیفت انټیریئر ډیسندینګ ارټري، یا د چپ خوا یو رګ دی چې هغه د زړه زیاته برخه تر 80% پورې هغه د زړه برخه ایرواکي او هغه ته وینه ورکوي. نو کله چې دغه رګ بندیږي بیا په دغه صورت کې بیا د زړه حمله ډیره زیاته خطرناکه وي نسبت نورو ته. مونږ د زړه د رګونو د خلاصولو لپاره دوه پروسیجرونه په مخ کې لرو. یو پروسیجر چې دی سټنت پی سی آی یا انجیوپلاستي ورته وایي، چې زمونږ عوام خلک ورته سپرنګ اچول وایي. نو دغه سپرنګ اچول یا سټنت اچول یا انجیوپلاستي دا چې دا یو سات پروسیجر دی، د بند زړه نه خلاصیږي، د رګ د لارې نه یو سپرنګ اچول کیږي، او دوهم چې دی د زړه خلاص عملیاتونه دي. نو دغه عمده رګ چې کله بند شوی یو بیا خصوصا په لومړۍ برخه کې بندي، دغه په دې اساس باندې موږ فیصله کوو چې آیا د زړه خلاص عملیات وکړو او که نه. که چېرته دا د زړه غټ رګ ال ای ډی دا پکې نو کاکړ په دې مرض باندې نه وخته شوی، نور رګونه اخته، بیا په هغې صورت کې موږ خلاص عملیاتونه نه کوو، بلکې صرف سټنت یا سپرنګ اچوو.
بلکې همدې موضوع کې تم شو، دغه رګونه چې تاسو ورته اچوئ د زړه هغه غټ رګ ته، معمولا د پښو په پښو کې وایي چې دغسې رګونه شته د اضافي چې له هغه ځینه رااخلی او زړه ته وصل کوي. کپتی باندې لکه رڼا واچو
او دا خو چې دا زړه رګونه چې تل بندیږي، نو د انجیوګرافي چې وشي، انجیوګرافي یو معاینه ده چې موږ دا خې کم رګ 2% په کم ځای کې بندي، او د هغه په حساب باندې موږ سکور لرو. نو هغه سکور یا نمرې ولا ورکو، د هغه نمرو په حساب باندې که 2 شونه کمی نو موږ سټنت باید واچو، که د 2 شونه تېږي نو په هغه صورت کې موږ باید خلاص عملیات لرل شو. یوه خبره چې زه غواړم اساس د رادیو دلار نه ټول ولسته وکم، او هغه باید په دې خبره پوه شي، متاسفانه د ټولو میدانونو غونډې د طب میدان داسې خلک بکشتري د بدبختانه چې هغه د خدمت په ځای باندې زیات بزنس او کاروبار طرف ته توجه کړي. نو کله چې انجیوګرافي کیږي هغه بیا و چې سپرنګ سپرنګ اچو، ځینې وخت سپرنګ نه اچول کیږي، ځکه تاسو ډیره ښه خبره وکړه، هغه سپرنګونه بیا بندیږي، خصوصا د شکر په ناروغانو کې. د شکر په ناروغانو کې ښه خبره ده چې هغه خلاص عملیات خواته لاړ شي. نو خلاص عملیات کې نو خلک باید په دې پوه شي چې صرف سپرنګ اچول چې دي هغه حل لار نه ده، بلکې موږ ځکه سپرنګ شپږ میاشتې وروسته یو کال وروسته هم بندېدلی شي. په ځینې ځایونو کې خلاص عملیات چې دی هغه جایز نه وي، او هغې په ځای باندې باید سپرنګ واچول شي، چې دا بیا ډاکټران دا فیصله کوي. د زړه خلاص عملیات کې مونږ د پخو نه رګ اخلو. په پخو کې وریدونه دي، یو اوږد رګ دی چې د ګریټ سفینس وین په نوم باندې یادیږي، او دا د سپوغزو نه شروع کیږي د پوندې پورې رسیږي. ډېر اوږد پروت دی، برانچونه او شعبات او څانګې ورکوي، خو لیکن ډېر اوږد. دغه رګ نه مونږ عموماً استفاده کوو، او کله چې دا رګ مونږ راوباسو نو هلته نور رګونه بیا شته دي چې د وینې جریان چې دی هغه د لاندې نه د پښو د لاندې نه زړه ته بېرته راانتقالوي. دغه شانې په سینې د سینې په داخل کې، د سینې مونږ تاسو دا د سینې برخه چې دا داخل خواته دلته یو رګ دی چې مونږ کله سینه خلاصه کو او د سینې اډوکې څیرې کو، دا غینه وروسته بیا په داخل کې یو رګ دی د لفټ انټرنل میموري آرټري یا د لیما په نوم باندې. مونږ هغه لیما رګ چې دی هغه مرو باسو، او هغه نم بیا د پیوند په حیث باندې استفاده کوو. او په دې شکل باندې الله جل جلاله انسان په ښکلي شکل پیدا کړی دی. د هغه رګ کار چې دی هغه بیا نور د هغه د څانګو رګونه شته دی چې هغه دنده سره رسي، او انسان په هغه حساب باندې مشکل سره نه مخ کیږي، او دغه ستونزه هم حل کیږي.
بلې ډاکټر صاحب، څو دقیقې وخت نه لرو که په دې برخه کې راته ووایي چې د زړه د ناروغیو د مخنیوي لپاره اوس په خپله په داخل افغانستان کې څومره د درملنې یا د علاج امکانات شته؟ تاسو هم په دغه الحیات روغتون کې د همدې برخې د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر یاست. امکانات څومره ډېر زیات شوي دي چې په داخل د افغانستان کې د زړه د ناروغیو درملنه وشي د ناروغانو؟
د زړه د ناروغیو په تداوی کې یو خو وقایه ده چې عموما وقایه لپاره صحي تعلیماتو ضرورت دی، متاسفانه په هغه کې پوره کار نه دی شوی، او یو د اګاهي عامه کمپاینونو ته ضرورت دی چې هغه بیا بیا وشي. راځو د زړه د ناروغیو د تداوی په بخش کې په خصوصي سکتور کې په دې تیرو څو کلونو کې الحمدلله کافي لاسته راوړنې افغانستان لري. د زړه تخصصي مراکز جوړ شوي، پخوا به د یو انجیوګرافي لپاره خلک تلل بهر ته، اوس الحمدلله هغه زیات دي. او یوازې زمونږ په مرکز کې د ورځې څلور پنځه کسان ته انجیوپلاسټي کېږي، سټنټ اچول کېږي، او هغوی انجیوګرافي کېږي. د دې سره څنګ کې د زړه خلاص عملیاتونه په افغانستان کې د هغې تصور نه کېده، خو هغه الحمدلله اوس سر ته رسېږي، او خلک د خلکو په خدمت کې، د ولس په خدمت کې الحمدلله ډاکټران شته دي. په کابل کې مختلف مراکز دي، په قندهار کې شته، په هرات کې جوړ شوي د انجیوګرافي مراکز. البته د خلاص عملیاتونه هغه اوس پورې صرف په کابل کې کېږي په یو څو مراکزو کې. د دې سره څنګ کې د ټولو نه مهم شی چې هغه د بشري قوې موجودیت و، چې الحمدلله اوس موږ بشري قوه لرو په دې مورد کې. یوازینی غټه ستونزه چې موږ لرو په کابل کې د دولت په سطح باندې وزارت صحت عامه یا د عامې روغتیا وزارت صرف یو شفخانه لري د ابن سینا په نوم باندې، او هغه متاسفانه چې هیڅ قسم وسایل نه لري، هیڅ قسم وسایل هغه نه انجیوګرافي لري، نه انجیوپلاسټي لري، نه هغوی خلاص عملیاتونه هلته کیږي. د دې سره څنګ کې د تحصیلاتي عالي وزارت د قلبي وعایي په نوم باندې یو مرکز چې د نن نه لس کاله پخوا هغه دولت جوړ کړی او اغستی او په ډېر لوړ قیمت باندې، متاسفانه د غلاګانو او د خلکو دغه د وجې نه چې د ملي شتمنیو ته چا هغه نه دی درناوی نه دی کړی ول شوي، هغه مرکز بغیر د ایکو نه نور هیڅ نه لري، هیڅ شی نه کېږي هلته د مریضانو سره. نو په دولتي سیټاپ کې لږ ستونزې شته دي چې موږ کوشش دا کوو چې هغه هم د ولنټیر او د رضاکارو فعالیتونو په وجه باندې فعال وساتلې. دا اوس عملا موږ مختلفو جهتونو سره په جریان کې یو، د هغوی سره مرسته وکړی شو، دا مراکز موږ فعال کړی شو. خصوصي سکتور هغه الحمدلله فعال دی.
ډېره مننه کور ودان. په کابل کې د الحیات روغتون د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح متخصص ډاکټر سعید خالد راشد چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته، او د زړه د ناروغیو په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل، د درملنې پر لارو چارو وغږېده، او دغه راز زموږ د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړې. کور ودان، له تاسو ټولو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل، او له تاسو بخښنه غواړو چې کوم هڅه کړې وي او درته نوبت نه وي رسېدلی. د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه مانوریا سنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته یوړله، په دې هیله چې له بشپړې روغتیا څخه برخمن ووسی.
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا راځم، بدل می ولاړی چې پروش پکل لا یا راز خپل می ولاړی چې پروش پکل لا یا راز دایم کانست چې پر دې بازار پکا یا راز کټ پسنه خپل مور سبا تم سہار شڑلی ماشام کا یا راجم لکھائی تم سہار شڑلی ماشام کا یا راجم